من یو نوی ډول به رامنځته کړي چې تر انسانانو به پرمختللی وي. هاوکینګ باوري ده چې مصنوعي ذکاوت د انسان ځای نیسي، خو په دې اړه لا څه نه وایي چې دقیقا به دا کار کله وشي. ده وویل له دې بیریږي چې مصنوعي ذکاوت به کاملا د انسان ځای ونیسي. دی وایي همغسې چې ځینې د کمپیوټر ویروس جوړوي، ځینې نور به مصنوعي ذکاوت ته ډېره وده ورکړي چې په نتیجه کې به یې دا ډول ژوند تر انسان وړاندې شي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سرحدي پولیسو پر یو مرکز په حمله کې یو تن سرحدي پولیس وژل شوی او دولس تنه زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په څو شیبو کې به له هلمند د ازادي راډیو خبریال په اړه نور معلومات درکړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو دفاع د وزیرانو دا پریکړه چې وایي افغانستان ته 3000 اضافي عسکر استوي وستایله. د دفاع وزارت وایاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو نوی سرتیری به افغان ځواکونو ته ښوونه او روزنه ورکوي او د پوځي عملیاتو پر مهال به مشورې هم ورکوي. د امریکا دفاع وزیر وایي د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په دې موافق شوي چې روسیه د اټومي وسلو د کنټرول له مهم تړونه سرغړونه کړي او پر هغو لارو چارو یې خبرې کړي چې په نتیجه کې مسکو بیرته دا تړون عملي کړي. روسیه د امریکا له لوري دا تور رد کړی دی او ویلي دی چې په رومانیا او پولنډ کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم نصبول د دې تړون سرغړاوی دی، خو واشنگټن یې ردوي. او سپین ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ونه ګوري. دواړه مشران د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې لپاره په ویتنام کې دي. د سپین ماڼۍ ویاند وویل چې د دواړو ولسمشرانو په مهالویش کې د وخت نشټوالي له امله داسې پریکړه وسوه چې دوی به نن نه سره ګوري، خو شایي دواړه ولسمشران په فلیپین کې د آسیایي هیوادونو د غونډې تر څنګ غیر رسمي کتنه وکړي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. حقیقت څه دی؟ اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې د زینو مطالبه ترڅنګ اوریدل سي. وس ورزو سیده هلمند ته د هلمند چارواکي وای په مرکز لشکرګا کې د څلرمي سرحدي لوا پر دویم کنداک په حمله کې یو سرتیری وجل سوی او دولس نور ټپیان دي. بریدنن سهار د یو مازدا موټر په واسطه سوی دی. د سرحدي پولیسو یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي امکان لري چې ځینې کسان لا هم تر خاورو لاندې وي. له لشکرګاه د ازادي رادیو خبریال را سره په مستقیم تماس کړي. دای صاحب څه دي نور جزئیات؟
سالی صاحب نوې خبره دی، خبر کړه چې د دغه برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. کار یوسف احمدی رسنیو ته په یو استول سوي پیغام کې ویلي دي چې دوی د مازدا موټر په واسطه باندې د سرحدي پولیسو د دوم کنډک قرارګاه باندې برید کړی دی او ګان شمیر سرتیری وژلی دی. اگر تر اوسه دقیق ارقام دی ورکړي، ولې د څلورمې لیوا کومندان البته د سرحدي لیوا کومندان زهرګل مقبل څو شېبې مخکې رسنیو ته وویل چې یو نفر د دې سرحدي پولیسو چې په کنډک کې وژل شوی دی او پنځه نفر ټپیان دي. په داسې حال چې لشکرګاه ایمرجنسی روغتون رسنیو ته ویلي دي چې اته نفر ټپیان دوی ته راوړل شوي دي، خو موږ ته د سرحدي پولیسو یو بلې سرچینې چې نوم یې نه غوښته په ډاګه سي وویل چې دولس نفر ټپیان دي. لا هم دوی بوخت دي، هغه تعمیر چې د دې غټي چاودنې په واسطه نړول شوی دی خاور لاندې بوخت دي چې وګوري احتمالا په تلفاتو کې نور زیاتوالی راځي که نه راځي.
بل دای سبه یو پښتنه چې همیشه د دغه سیبریدونو په وخت کې د خلکو سره ویغه ده چې دغه مازدا موټر څنګه وتونید چې د تلاشی له پوسټو څخه بولان سیمه ته چې د لشکرګاه اړوند یو سیمه ده هلته ورسیږي. چارواکي څه وایي په دې اړه؟
د پرسمی ډول چارواک تر اوسه د دغه سوال اصلي دلایل نه دي وړاندې کړي. اما موږ ته د سرحدي پولیسو یو سرچینې ویل چې مازدا موټر د یو پیچلي تاکتیکل خطر په اصلي دروازه نه دی ورغلی. دغه مرکز چې د دوهم کنډک قرارګاه ده د لویدیز خواته هم دروازه لري او ختیځ خواته هم لري. د موټر بم کې چې کوم کس پور دی د لویدیز خوانه په یوه دروازه باندې چې د سرحدي پولیس لخوا نه استعمالیږي تړل شوې ده په هغه باندې راغلی دی، هغه دروازه یې نړولې ده او داخل شوی دی یوه قرارګاه ته. که څه هم ویل کېږي چې هغه پیرهدار چېرته موجود و هغه ټکان هم پر کړي دي، ولې په موقع باندې موټر نه دی لیدلی او هغه ځان رسولی دی.
ډیره مننه ستاسو څخه الیاس. دا یو په هلمند کې ووم وردل چې دی ولایت چارواکي وایي په لشکرګاه کې د څلرمې سرحدي لوا پر دویم کنډک په حمله کې یو سرتیری وژل شوی او دولس نور ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت وسلوال طالبانو منلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د جرمونو سطحه د تیر کال په پرتله لوړه سوې ده. د دې ادارې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روان کال په اتو میاشتو کې د جرمونو څه باندې 310,000 قضیې څېړلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د روان لمریز کال په وروستیو اتو میاشتو کې 4,015 قضیې څېړلې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه شمیرې ښیي چې په هیواد کې د جرمونو کچه د تیر کال په نسبت لوړه شوې ده. د ده په خبره دوی ته په تیر ټول کال کې 4,015 قضیې د بیلابیلو ادارو لخوا ورسپارل شوي او لوی څارنوالۍ څېړلې دي.
بخش ملکی و نظامی و جرایم علی امنیت داخلی و خارجی
دا سکل قضیې مو په درې ملکی او نظامی د کورنی امنیت او بهرنی امنیت په برخو کې دي. د قضیو کچه متفاوته ده. مثلا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او دودی وهل ټکول هغه قضیې دي چې ګرافي پورته دی. همدارنګه که پر ملکی قضیو وغږیږو جنایي قضیې پکې ډېرې دي. په دې روبه کې چې تاسو ته مې وویل تر درېمې روبې پورې کابو 4,015 قضیې لرو او ښایي چې د جرمونو کچه د تیر کال په پرتله لوړه شوې ده.
ښاغلی رسولي وویل لوی څارنوال فرید حمیدی د ستونزو د حل لپاره په اونۍ کې یوه ورځ ځانګړې کړې چې خلک له نږدې وویني. د ښاغلي رسولي په خبره په وروستیو دوو کلونو کې لوی څارنوال د خلکو 6,000 عریضو ته رسیدګي کړې ده. لوی څارنوالۍ د مسؤلینو په خبره حکومت د اداري فساد درنو جرمونو ته هم ځان رسولی دی. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو راهیسې 393 قضیې ثبت کړي چې له دې جملې نه یې پر 112 کار کړی او 80 کسان یې په جزا محکوم کړي دي. لویه څارنوالۍ دا هم وایي چې له تیر کال راهیسې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د 40 کسانو دندې ځنډولي او 20 کسان یې ممنوع الخروج اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي اداري فساد د مخدرو موادو تولید او قاچاق ناامني او بېوزلي په هیواد کې د جرمونو د زیاتوالي لاملونه دي.
دا پخپله بیکاري یو ډېر غټ فکتور ده. متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ تجزیه روان ده او د دې په څنګ کې د سرمایه‌دار په افغانستان کې مسؤلیت نه لري. د مخالفین دوی بعض اخري دا ټول هغه فکتورونه دي چې بالاخره خبره د جرم ورځ په ورځ تجزیه کوي.
سره لدې چې د مشرانو جرګې دغه مرستیال د لوی څارنوالۍ د نوي مشرتابه رول مهم ګڼي، خو وایي چې د دولت ټول اړوند ارګانونه باید د جرمونو د کمولو لپاره د فساد، بیکاری، بېوزلۍ او مخدر موادو پر ضد مبارزه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وزبا صفی ولستان گزیره تو وی چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصری خبرې کړې دي.
افغانستان ته د ناټو لخوا د تازه دمه سرتیرو د استولو په پریکړې باندې ګڼو لویدیځو مطبوعاتو تبصری کړې دي. د ناټو په ویب پاڼه کې راغلي چې دغه سازمان عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه له افغانستانه خپل ملاتړ زیات کړي. ناټو د پنځمې پروژو ویل درې زره تازه دامي سرتیري افغانستان ته لیږي. د ناټو په بیان کې راغلي دغه سازمان اوشت غړي هیوادونو ژمنه وکړه چې راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته خپل سرتیري زیات کړي. د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ ویل د خپلو متحدینو او شریکانو له دې هوډ او ملاتړ سخت هرکلی کوي. یانس ستولتنبرګ ویل د ناټو د غوڅ ملاتړ عسکر به په افغانستان کې له شاوخوا 14,000 ته ورسیږي. آیا په افغانستان کې روانه جګړه پای ته رسیدونکې ده که څنګه؟ ناټو 3000 اضافي عسکر له طالب او داعش سره د جګړې لپاره استوي. دا د نیوزویک مجلې عنوان دی. نیوزویک لیکلي د ناټو عمومي منشي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې په پلازمینه کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د سه شنبه ورځې حملې د ټولو پام ځان ته جلب کړی و. د مقالې لیکوال د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست اعلان ته هم اشاره کړې چې ویلي و شاوخوا 4000 سرتیري افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. د مقالې لیکوال وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو فعالیتونو او حملو زیاتوالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړ کړ څو د افغانستان په اړه خپل دریځ بدل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې وه چې په بهرنیو لانجو کې د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي.
د کندهار د روغتیا ریاست مسؤلان وایي هغه روغتیایي خدمتونه چې د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې خلکو ته وړاندې کیږي د قناعت وړ نه دي. د دې ولایت د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال د پنځمې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم تر څلور میاشتنیو هڅو وروسته وسلوالو طالبانو په ځینو ولسوالیو کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو اجازه ورکړې خو په خبرې اوس هم په دې برخه کې ستونزې سته. سباون کاکړ په دې اړه له ښاغلي زمریال سره مرکه کړې او په سر کې د جنوب ویدیزه حوزې د روغتیاي ستونزو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي.
په مجموع کې د کندهار په سطح باندې د روغتیاي خدماتو کم خدمات وړاندې کیږي بیا هم ټولنې ته کفایت نه کوي. دا ځکه چې اوس هم په کندهار ولایت کې ډېرې سپینې ساحې شته چې د روغتیاي پوښښ لاندې نه دي، خو موږ په پلان کې لرو چې دغه ټولې ساحې باید تر پوښښ لاندې ونیول شي.
داس ویل کیږي چې په یاد ولایت کې په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوال طالبانو د پولیو واکسین ته اجازه نه ده ورکړې. تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
تر تیرې میاشتې پورې دغه واقعیت و. موږ په څو ولسوالیو کې د ځینو ستونزو له امله واکسین کمپاینونه نه درلودل، خو خوشبختانه فعلا په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاینونه ته اجازه ورکول شوې ده او په زمن کې یوازینۍ ولسوالۍ چې هلته د واکسین کمپاین اوس هم نه ترسره کیږي یا موږ ځینې مشکلات سره مخامخ یو، هغه د خاکریز ولسوالۍ ده. اما تر اوسه هم په دغه ولسوالۍ کې چې اجازه یې موندلې یا هلته د کمپاین د عمل کېدو لارې چارې هوارې شوي دي، تر اوسه هم کمپاین نه دی ترسره شوی او په راتلونکو شلو ورځو کې پلان دی چې هلته کمپاین ترسره شي.
څومره وخت په دغه کې ولګېدی چې دا کمپاین بند او اجازه نه ورکول کېدله او په څومره وخت کې به تاسو خپل دغه د واکسین کمپاین پیل کړئ؟
تقریبا دا کمپاینونه څلور میاشتې په دغه بند او په ځینو ولسوالیو کې او شل ورځې کې به انشاءالله دا کمپاینونه ترسره شي.
معلوم خبره ده چې په دغه څلور میاشت کې به ډېر ستونزې هم پیښ شوي او ډېر مشکلات به هم وي. څه نظر لري همداسې او کنه؟
موږ د مشکلات په اړه، البته روغتیایي مشکلات په اړه باندې دقیق معلومات نه لرو، خو یوازینی ویره مو د پولیو د مثبتو پیښو څخه وه چې موږ متاسفانه بیا هم په کندهار ښار کې ولایت کې تقریبا درې مثبتې پیښې درلودلې. یو